درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندي ماو دي ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په لاره مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي پایل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیون زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمه ییزو هڅو ته ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی د نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د ده په وینا لاره به یې ډیره خرابه وي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکی وي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړې او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلی. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا راډیو سره د 5.5 میلیون یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیون یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه خایي وازی څو ونې لې یو بشپړ او پلوي کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ګرڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ د خایي وازی څو ونې نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و په ورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمیس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ وختنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه ریپورت لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا وتنبایو په ترمیس کې د افغانستان د خوال لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ غوښتنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا ناکله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشري روزا وتنبایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمیز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړي دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناوو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولی له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون نه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانین نه وي، نو هغه خو د دغه ستر راکړه ورکړو لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونو لپاره ستر پروژو لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دعوی ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټریشیا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستی اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره له دې چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برطانوي ځواکونو په برید کې وژل شول. هغه چې نه یې غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، د مې په شلم ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چراغ یې ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کاله کېږي چې زما کورداري شهید سي او زما د دوه کالو بچی شهید سوی و. زه تللی وم په مزدوري پسې چې راغلم کور مې وران شوی و. موږ هم سره په مزدوري پسې وتلي، ورکې چې راسو هغه داسې مشکلات راته پېښ شوی د برتانویانو چاپېره باندې نیولي وه.
خو موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول.
د هلمند د لخکرګا اوسیدونکي صفي الله هم ورته کیسه لري. وایي کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نښته کې په هوایي حمله کې وژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی و چې په 1990 کال دوی شهیدان شو، چې هغه کسان بی ګناه و، نه هم په طالب کې کوم وظیفه درلوده، نه هم په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بې سرپرسته ده، یعنې د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید دغه کسان غور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو له امله وژل شوي او ټپیان شوي. د پخواني امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لیږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې 19مه په یو اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. یادونه ورده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خساري غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا ادعا شوی او جنگی جرمونو نوی شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانی او سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومان او ټپی بندیانو په ګډون د ملکی وګړو وژنه او ټپی کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یې واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په دسمبر کې خپلواک څېړنه پیل کړه خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو وسته سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لویې کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشارې سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل مګرزونه داده چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده خایي یوازې څو ونې نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورنۍ جنگ د پایله او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریې د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شره سره یې لیدلې دي. شره چې رسمي د ریشیا غوستي و د ټرمپ د یو ځوان او خسته سړي په توګه یاد کړ خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبی دا هم ویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي مثبت نتیجه ورکړي. خای همي ورنکړي خو اړیکی کې کېونني ولشي منفي پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړ لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر لسد وروسته د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي وي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات ځولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادي راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بنده کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نور د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا څو چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوي بودیجه نوي ازاده شوي، د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالي ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه بند کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي څو د امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه وسپاري.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې ګواښ په ځواب کې ویلي دغه هیوادونو مشران د اکتوبر 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لوی دزو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یو ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل لوري ملکی وګړو ته د ضروری مرستو نه رسیدل نه منونکي عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترانګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی، او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي، او له دې سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترانګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړي چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نور نجونو او میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي، خو د دوی په خبره دی کار کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
درست است که مثلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
قسم ده چلو کوره به هر دسته کرا و کار اجازه نلرو، خوب دستی فضا که چه محرمیت لرو باید تنونه و رسو او فعالیت وکړو، چوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چلگی فارغه ده کابل خار اسیدون که یو اسکلنه نرکس و وی هیله درلوده چه ده اروا پوهنی به برخه که لور ازده کلی وکلی، خو ده انجونو پر ازده کلو ده طالبانو ده حکومت به بندی سرای ده هیله یواز هیله پاتیسوا. دا وی وس لتیرو نگدی دوو کلونو راهی سی پلاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغانی کڼو د تولید، ډیزاین او کلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپل ایزان بوخ کړای، یو شمیر نورو لزده کړو پاتې انجونو ته هم د کار او بوختیا زمينه برابر کړی ده. د ازادي رادیو ته وویل
ما وقت کار خودم شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لسو تر دیارلسو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي، او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد دغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دې نه خوري او چون چلای. شاید 50% مرسته وکم دوی پر سره نو. موږ خپل پلار چې ده فعلاً بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هغه مې دا مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د ازادي ملمه
ازادی میلمه قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، ما ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه دی الحمدلله. دا ژوند خو هم داسې ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کښې اوسېږم، خوست کښې یو کلی دی توره وړۍ ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلي کښې یم، ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کښې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بېل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو تر منځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کښې شعر کښې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کښې شعر شته. په یوه ونه کښې هم شعرونه دي، په کروندو کښې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کښې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کښې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کښې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کښې، په کړاوونو کښې، په رنځونو کښې، په نهیلیو، ناامیدونو کښې، په دې کښې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي اثار وغږېږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره اثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کښې چاپ کړی و. 25 کاله، 30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کومه. بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې. بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کښې راغلی. بیا وروسته بیا ټولې زما مجمعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کښې راغلی. او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو. درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غوندې منظومې دي. د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس به لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي، مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راته وای.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کېږي، دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پستلا لکه لویه فتحه، لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي، کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم. خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه هم ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخېسته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله، هلکه نوره دنیا کې چې ده. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله. او نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلې، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، نثر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اسلام برخه ورکوي او ډیر دم د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده. تاسو ولته یاستئ په خوا په د وروستي لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره ښه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعران درلودې. خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره دا د خلوت کېدلو خبره مې وکړه یا د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیکې او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، داسې جنکۍ شاعران مې ښځینه شاعران داسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دیو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې سره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې رایاد شي یا بل څوک یې چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله. زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته هغه زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي، هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته، نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکا وکي او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای مونږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دې پاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه کلنډ راته وایي چې د کرکټ ملي
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم تکي ستاپو هډیر بیا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلول، او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم ده، کا کسبونه دي، کا نور څه دي، یعنی دغه څه د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر پو کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په څه روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه. نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیر زیات مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریک کړې، ډیر زیات مننه کول ودان. ترن اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته زړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره پر سر کې زیارت کو وینه، بس پیرو خواب خړ دی، ها چې پزړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دی، لمدا غوټه بدلل اوس ترې نه دی راشنه، له هغو نه نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي، په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې، څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم، د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ پسورو تالو او پسیرو پا بامام، کلب همچ گلانداما لبهاراما یورا دیو ترابان، ما با شرخل پر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑی، داخو کی سادا چریکیا خو ندی، خط سلی بزمان کی دلا وری کیا غش با هم دیر خپس بم، چپو کوٹا کے پنا سارا لابد رئی کافی رئی، بر پس بندے دروازی او کڑکے، دکلی جنے ورطا ناس دیوے پا مینہ پا شاوک، بد رئی جمالا دو وزرو پا جامو کے پادا گڑے جا، کلب مسکوا او کلا بخندا گڑھے دا، زما ترخوا ہم راغا ما یلا سنا دو زرو پا جانو وغلل، دخخ لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماسترانجو، لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی، یاد نرگس د پانو نرر بدن، ما جان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو، ما د بدرے لجیبا یو پوست او نرم دسمال ہم را پٹ کر، چی میں پرسترگو پر مخ مخو نشاق دشو، یو خوش رو اپو کی جسل نرگس پس نرسیدل، چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرده هم نوو، زبی حوشیت و مروان چه یو پیخ وشوا، بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا، او پاس بچت که درنال دری چه واتا، پرده مین سیف الملوک بس بین میدان پاتشو، خلق و یل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوست پنی چپلی جوڑی بی، مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوست پنی چپلی چک بی، خلق و بوی چی تاسی نبوی گی تر کوی قاپ پر دیر علا، پکی او جوڑی دوست پنی چپلی جڑی گی، کوئی دعا بیچ مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیا راوالی، دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی، مونگ ما شمانو کڑی تنانک جبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے، بیا دا سچل پا مونگ ہم وشو چې مونږ د کلی ماشومان شو بیماران خاپیره اوسه د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره راغلی پر دې خبر و چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د خاپیریو د بیلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سپېلۍ خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی کاپه پورې ورسېږي او هغه ورکې خاپېری به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سزر مینځي په خوږو تړمو وکړو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي